په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یک شنبه ده، د لیندی یا قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 مترو پوری اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لندې میاشتې د 11 او 14 نیټې ترمنځ د هیواد په دینو سیندي حوضو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او امو په سیندي حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 1400 مریض کال کې یو فرمان کې افغانستان کې د نشه یي توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل دي سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستی راپور لمخې د دې هواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو اربیا صنعت زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنيفي په مشرۍ د دوی یو هيئت پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبري وسی. ازبکستان د ګوتو پشمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستیال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پورې محدود هیواد دی، هم د کراچي له دودیز بندر پرته له منځنی آسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان شوزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان شوزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او له شوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډه ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقوقو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنۍ د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونکړي، یو کلک ژمنه په کار ده. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت روسیې په کازان ښار کې په خپل غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرایل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا WCK په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرایل پوځ ویل چې د WCK هغه کارکونکي په نښه کړي چې پر اسرایل د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرایل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د WCK په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدي دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرایل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل شول. په جلا خبر کې ویل شوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یو کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لتیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکي دی چې په غزه کې وژل کیږي. روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قومندې د توغندیو د وشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسي په دغو عملیاتو کې د سوریه د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسي تاس خبري ایجنسی په سوریه کې د روسي د ماموریت د مشر تورن اولیک ایگناسیوک خبري راخیستي چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دې پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواک توګه تایید شوي نه دي. خپل ایگناسیوک هم د دغو جنگي جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دی ورکړي. دا څرګندونه داسې وخت کې ده چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي، د سوریې په شمال ویدیس کې د حلب شهر د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کیږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنگلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنگلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغه سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغه سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تیر جمعه پیل شوې او د لیندی یا قوس پر 13 ختمیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس د یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نه سوه، اوس د ژمي راتګ ته اندېښمن دي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې، ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کار ته چې یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نه شي او سکینر سکین کږي او بس آنلاین چې کومه دی انتري شي او دی اگزیټ شي او دی آزادانه طور باندې ځي راځي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاعد سویو کسانو پر ستونزو راپور خبرو، خو تر هغه مخکې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه یې افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دېرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل سوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سوو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په داسل کې چې ژمی پر رسېدو دی، ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکې ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سمدلاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ یې له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و، تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سخت مشکلاتو ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي. ما خپل ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي دا ستونزې رسولې دي، حتی قندهار ته زه لاړم چې هلته هم دوله شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته له نږدې نه وګورو. مالې متاسفانه په بعضې مشکلاتو باندې موږ ونشو کولی، مانه په ورقرض واخیسته.
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال له لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د حساب له مخې لاسته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي. بنان هر حقوق چې د متقاعدین نوازه سوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړي شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولي دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارت اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په پکې ورځ دوې ورځې هلته ورسي د زیاتمالیت د صرف پذیریشي ورکړي. نهڅه تقاعد راسته
طالبان د فلزي کارګري نهشته چې کله چې لاړ شو بیا دوه زره درې سوه هم جواریګري وکړو هغه هم نه پیدا کېږي. دا چې زموږ د متقاعدینو اقتصاد خرابه ده، اولادونه وایي چې پلار موږ ته ریپورت واخله، موږ ته بوټ واخله، وایته نه لرو صاحب موږ بیخي درد بدارې.
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. راپورونه وایي چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبې په ورځ پر دوو لویو ښارونو حلب او ادلب حملې پیل کړې او پرون یې د حلب ښار ډېرې برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا هم راپور
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځېدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو یې پر وړاندې ډېر لږ مقاومت وکړ. دین شاهدانو په وینا د جمعې په شپه ناوخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ له کلیو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلابندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
راپورونه وای پر تورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو سندو سره لاس او ګریوان دي. د ټاټ یا ټي ای ډي په نوم د دغه سند له مخې موټر چلوونکي کولی سي لی ویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تګ راتګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هر شپږ میاشتو کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسناد میاد ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو باندې وخت لګي او په کار ده چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره ترسره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثره نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لګېدلی دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایرکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلي دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سکال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار ده ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولې سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوج ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږ افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسائل دي. په کار ته شي دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آن لائن چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیر راځي. دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږ مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یاره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو څومره پیسې وروړي. هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ټریډر ته غټ تاجر ته نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار ته دارو کا وټونه ختم کړی شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او اکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زمو داسې ډکې زمو په چلو شو وزاړم اما هیڅ موکې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
لغمان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلان وایي چې د روان کال په اتو میاشتو کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوي. 8000 جری په کرنیز مځکه، سړکونه، باغونه او نورې حیاتي زیربناوي تخریب شوي دي. دا هم راپور
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي آفتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د څه کال په جریان کې ترتیبي باندې اتمې میاشتې تېرېږي، 3500 کورنۍ زیانمنې شوې دي، جملے 19 تنه شهیدان شوی دي او 10 تنه زخمیانو، 325 کورنۍ په کلی ډول زیانمن شوی دي او 1300 کورنۍ په قسمی ډول زیانمن شوی دي. 8000 جریبه تر 30 کیلومتره تللی.
د خاغلی لکوزی په وینا ټولو زیانمن شو کورنۍ سره د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3200 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده. 500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پیښو ځپلې کورنۍ ورسره په شوو مرستو خوشاله دي، خو وایي سګنۍ او توپاني بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ډېر زیات زیانونه رسولي او د ویجاړو شوو مینو، ځمکو او ځایونو رغول د خلکو له وسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډېر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي موږ په ژوند چې لیدلې هم نو مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
په خلکو ته کوم زیان نه اړول دي. دا د دیو د وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسؤلو چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو ځایونو رغول غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیا وایي له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همدا راز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سږ کال د ژمي د راتلو سره 1250 کورنیو ته ژمنې مرستې کیږي، هغه کې نقدي او البسه دي، $209 او تر څنګ به ژمنې البسه دي. یو دیوار انشاءالله د اوس شروع کیږي. د هارون خیل په ساحه کې د 1400 سنگره دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پل بیا ترمیم او ترڅنګ استنادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډدور بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین په روان کال کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شوو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نورو ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالي زیانونه اړولي دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو، متوسط تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیئت پرون شنبه ازبکستان ته لاړ. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا دبليو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ ویل چې د دبليو سي کی هغه کارکونکي په نښه کړي چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8مې هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ دیګناسیوک خبری راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنګلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونې ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ راشد خان یو وار بیا د ورځنیو توپ اچونکو په قطار کې لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې له پاکستان او عربي متحده اماراتو درې اړخیزه لوبلړۍ وګټله او اوس په آسیا جام کې ګډون کوي. د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي افغانستان ته راوړل شوې ده او کرکټ بورډ ویلي دي تاریخي سیمو کې ننداري ته وړاندې کوي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل د راتلونکي پړاو لپاره د وو افغان لوبغاړو په انتخاب هم درته ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د ترسراوي په موخه زیمبابوې ته سفر کوي او هندوستان د 15 ټیسټ لوبو په لومړۍ لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د دې خبرونې په لمن کې به د عربي متحده اماراتو په روانو لسوریزو سیالیو هم درته خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړي راشد خان یو وار بیا د ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په قطار کې دا ځل لومړی مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې راشد خان وکړه شول چې د پاکستان له چټک توپ اچونکي شاهین شاه افریدي څخه دغه مقام ونیسي. راشد خان اوس مهال 650 پوینټونه لري چې په دې سره په لومړي مقام کې ځای لري. شاهین شاه افریدي بیا 650 پوینټونه لري چې دویم مقام کې قرار لري او د سویلي افریقا ساوکت توپ اچونکی کشاف مهاراج بیا په 640 نمرو سره په دریم مقام کې قرار لري. د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې بل هیڅ افغان لوبغاړی نشته. خو بل لور ته بیا د یو ورځنیو توپ اچونکو د آل راونډرانو په قطار کې محمد نبی ساحل اوس هم په لومړي مقام کې قرار لري. هغه 313 پوینټ لري او تر سکندر رضا وړاندې په اول مقام کې ځای لري. ورپسې سکندر رضا په 291 نمرو په دویم مقام او راشد خان په 245 پوینټونو سره په دریم مقام کې ځای لري. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړه او تلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د درېخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړې ده او د دې درېخیزو سیالیو تلولي ګټلې ده. په لوبه د سی شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پکې د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان توپ وهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپ وهونکو لډلې برکت ابراهیم جی نهاویا نظیف الله میری شپږ 500 او فیصل خان 140 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو لډلې بیا علی رضا او عبد السبحان درې درې لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 340 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یادې لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې دا ځل نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه درې اړخیزي سیالۍ چې د نومبر په 14 نیټه د افغانستان پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وې تر وو سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ بشپړې شوې. افغان لوبډل مشر محبوب تسکین د دې لوبو ګټل دې عمل اړین وبلل چې تر دې وروسته به په آسیا جام کې ګډون کوي.
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه په خپل نوم کوو. نو واقعاً ډېر زیات خوشاله يم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل لاغم د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو ای او پاکستان او افغانستان ټیمونو، نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل، نو هغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته، نو ډېر خوند یې وکړو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ چې دغه بریا موږ ترلاسه کړه، نو واقعاً چې هلکانو ډېر زیاتې فوټو کو ډېره خوري وکړل په دې گرمۍ کې، نو بس د هیوادوالو نه مې یو خیله ده چې شکب ته روان یو، لکه څنګه چې په دې سیریز کې د خپل دعاګانو کې ساتلی یو، نو هغه مې چوکې موږ ته دعاګانې وکړې، خپل دعاګانو کې مو یاد وساتلې چې هغه میچونه انشاءالله دغسې په بریا سره پای ته ورسو او انشاءالله شکب هم ګټو.
د دې لوبلړۍ مخکښ وکټ اخیستونکي نصیر معروف خیل د دې سیالیو په تړاو بیا داسې ویلې دي:
واقعیا هلکانو ډېر ښه ګیم وکړ، که تاسو وګورئ موږ کې سر کې ډېر زش پګو اوسو، بیا چې هغه سې کوم کم بیک برکت او نصیب وکم بیٹنگ کے واقعی ڈیر بدلا پورے ڈیر خون ہم لگوئی بیٹنگ نہ وائس بہت دھونی میں سہیوگ کرو، نو ہما اس منگ پذان مکمل باور ہو منگ اسپنر ٹیک سرا کم ہوا ہو پٹول دنیا تک پتہ تھا چھ یہ بہترین اسپنران لرو او کتا صبح منگ سرا پس بالنگ ہو رہے منگ درے پس بالران لو بول مجھے آگا اچھا کم پلان دے کوچ لکھوا ہو آگا میٹنگ کے منگ تو ویل شیو چھ کم آگوئی بیٹسمینان ہو ویکنیس یا ہو آپ کم زئی نے منگ تو ہو دلی ہو بیٹسمینان ہو ہمارا مطابق بالران ہو دے ہمارا مطابق بالنگ کا ہو واقعہ ڈیر زیاد خوشحال ہیں چدام سر پر سر پدی سیریز کے فائنل ہوا کہ دوڑوں کی بیٹ اور پر اخر کے ٹول کے بعد دوڑتے ہیں اس طرح بڑے مبارک
دغرا اس پر پہلو با کی نیم سلیز جوڑون کو لو بغاڑو برکت ابراہیم زی اور نظیف اللہ میری بیا دلو بھی اخپلو نیم سلیز پر تڑا ویل دی
او دیما وی دو سنت مثال کرس کی ولاڑ ایما او دا پلان ہو سدا ٹیم واز ڈیر مشکل حالات ہو چکا بس ما دو مختل دا ٹیم کی مشکل حالات نہ رہو بس نو دم ما سرا دیر کا پارٹنرشپ کو او ما سره خپل پارتنرشپ وګړي دي دا راز دا چې موږ دا ټیم 200 پلس ته ورسو
له پوچت پلان هم بس هغه موږ عملي کو ما مو کولای شو چې 200 پلس ټارګټ هم
بل بیٹنگ برخه کې خو نور ماشاءالله هر څه صحیح او سماو نظیف شي لګیاو، نو هغه نه بعد د موږ فاست بالرانو کې کوم بالینګ کړی دا او سپینرانو کوم بالینګ کړی دا به خې یادونه ورته
بس موږ سره بس خو کوچ دې هغه موږ ته پلان ناکو
ملی سیالیو کې د لوبو د ګټلو ډیره سلنه خلک ورو توپاچونکو ته ورکوي، خو لیدل کېږي چې په دې لوبو کې چټک او توپاچونکو هم ښې لوبې کړې دي. لډلې نصرت نورستانی او خاطر ستانګزی داسې ویلې دي:
اوکه ډېر ښه میچ شو زموږ کاوند الان اول بیټینګ کې دومره خرن زموږ شو پاسه چې کوم ځای نه خپل نشي کوپر موږ او کول شو چې څه هدف ته ولاړ شو او باندې کې کوم پلان چې موږ خو چې سره کړو او کیپټن را کړو اما غبان موږ ملي وکړو چې الحمدلله موږ میچ وینم
وکت سړي یو ښه میچ شو دغه سره بریا دې موږ ټول او ځوله دې مبارک وي او وکت دې ټول ما سره پاتوالي کې ډېر یو ښه پارتنرشپ وکړه هغه څه چې ټیم ته پکارو موږ ته پکارو د کوچ پلان هغه موږ عملي کړو الحمدلله بس میچ مو ښه وکړه او ریزلټ یې تاسو ولیدل
او ډېر زیات خوشاله یو انشاءالله زموږ د هیوادوال نه دا درخواست چې مثال موږ درته وګانو کې چې زموږ هدف راتلونکي شاکب دی انشاءالله شاکب ته انشاءالله افغانستان ته راوړو هغې نه بعد زموږ کوالیفای راوند دی انشاءالله هغه به کوالیفای کوو به انشاءالله بس ټول هیوادنه دا هیلې ده چې موږ د وګانو کې یاد ساتي
واقعیت چې دا د شاکب لپاره زموږ ډېر غټ پریپریشن او انشاءالله شاکب ته پوره پوره آماده یو انشاءالله شاکب به وګټو
د یادو دریڑ خیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته د افغانستان نولس کلن لوبډله د نولس کلن آسیا ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 9 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې افغانستان له بنگلادیش، سریلانکا او نیپال سره سیالي لري چې د افغانستان لومړۍ لوبه به د نومبر په 9 نیټه له بنگلادیش سره وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي د سې شنبې په ورځ افغانستان ته ورول شوې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې دغه ټرافي د نومبر په شپږشتمه نیټه افغانستان ته وروړل شوه چې لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو ترمنځ نندارې ته کېښودل شوه او بیا د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته هم ولېږدول شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافي بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالي وکړي. د دغه ټرافي د نندارې په مراسمو کې ګډو پخوانیو افغان لوبغاړو خبرې کړې دي چې له ډلې کریم صادق داسې ویلي دي:
په لیټر سیریزونو کې مونږ پاکستان ته ماتې ورکړې، همداسې بنګلادیش او ساؤت افریقا او سریلانکا، نړۍ ټولې غښتلې لوبډلې مو والي، یوازې هندوستان پاتې ده انشاءالله، هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زمونږ د دې ملګرو په مټ باندې ترسره شوې. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام لارې دلته راغلی ده او دوه میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کېږي. ما سره څنګ کې زموږ کپتان اشمت خان اظهر نه وروسته ډېر لکی کپتن ایکس کپتن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې خپل هغه خپل پرډکشن داسې و، انشاء الله چې لاهور کنډیشن ته په کتو او موجوده وخت کې چې زموږ کوم ښه پرفارمنس ده، نو زه سل فیصد باوري سل فیصد په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د مونږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله اشمل جان دغه کپ افغانستان ته ګډون کې راوړي او همدلته دغه نورو انعاماتو سره دلته کېږو، نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسېدلی او گراؤنڈونه لرو په ټول افغانستان کې، خخ میدانونه لرو په ټول افغانستان کې، اکثریت ولایتونو کې خخ کډمیان لرو، غټ غټ خخ کوچز لرو، هغه ټول لوبغاړي مونږه هغه سابقه لوبغاړي اوس ټول هغه د کرکټ د کوچنګ هغه ټول هغه اسناد دی ولې پوره کړي دي. نو له هر لحاظ نه میډیا زمونږ عوام په کرکټ پوه شوی، زمونږ جرنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقی شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو او افغانستان چې دا څلوېښت کاله څومره بدبختیانې لیدلې دي د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته ستورنه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو.
دا ولې ده چې یاد ټرافي په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو، تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال په دې راپور کې
د هندوستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2025 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که ته هم د سکال بولی ته اتلس افغان لوبغاړي شارتلست شوی وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې شپږ لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول، چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و، چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په لس کروره هندي روپیو واخیست. الله محمد غزنفر بیا په څلور کروره او اتیا لکو هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په دوه کروره او شل لکه د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په دوه کروره د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقي په دوه کروره د راجستان رایلز، او کریم جنت په پنځه اویا لکو هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوي دي، دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته ښه وځلېدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بېلابېلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بېلابېل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بېلابېلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې دپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخه دي، اولې دا ده چې مثلا د مالی اړخه څه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک د سي ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کېږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کېږي، دوی د فیس ته یو څه چې کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کېږي، او بل دا ده چې خپلو لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کېږي. نیٹورکنگ دغه کې سال ته تاسو زې انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د مغه نیٹورکنگ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوالو مخکې سره کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبغاړو لپاره آماده کوي، څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي. نو د هر اړخه چې تاسو ته وګورئ، د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي برغلي دي، او د خپل سیالیو کې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابله د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي، چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په پیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي، او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروره لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي، او د می په 25 به پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه دغه نیټې په ډاګه شوي دي. خو الله احمد کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې نه دي اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د ډسمبر له 9 نیټې څخه د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې به دغه درې لوبلړۍ ترسره شي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11، 12 نیټې وي او د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 15، 12 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه پیل او تر 1.5 به دوام وکړي او دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل شي او تر 6 نیټې به دوام عمومي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هندوستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 22 نیټه پیل شوی ټیسټ سیالي د نومبر په 15 نیټه هند وګټله. دغه سیالي چې د استرالیا په پارت ښار کې ترسره شوه، هند د دواړو پاړیو تر لوبولو وروسته کوربه لوبډلې ته د 540 منډو هدف ورکړ. هندوستان د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاړۍ کې 150، خو په دویمې پاړۍ کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 400 منډې وکړې او نورې خپله پاړۍ ونه غځوله. په هندي توپوهنکو کې یشسوی جیسوال 168 او ویرات کوهلی 100 منډې وکړې. د استرالیا لوبډلې بیا په لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې کړې وې او د هدف په تعقیب یوازې 234 منډې وکړې او دا سیالي د 295 منډو په تفاوت وبایلله. د هندي توپ اچونکو له ډلې جسپریت بومرا په دواړو پاړیو کې 8 لوبغاړي وسوځل او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. ټاکل شوی ده چې په دې لوبلړۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 4 نور ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي او دغه لوبلړۍ به د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري په 10 نیټه پای ته ورسیږي. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د ابو دبي لسوريزي سیالۍ چې د نومبر په 21 نیټه پیل شوې دي، هرې لوبډلې پکې تر دې دمه خپلې 15 سیالۍ بشپړې کړې دي. د مهالویش لمخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 2 نیټې دوام کوي او دغه لوبې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د سام آرمی لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 15 سیالیو کې 15 واړه ګټلې دي او دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده. همدارنګه په دې لوبه کې د ډیکان ګلیډیټرز لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 4 ګټلې یوې بایللې ده. د یو پی نواب لوبډله چې رحمان الله ګربزی لوبډل مشر ده، په 4 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 2 بایللې دي. د غراز د ابو دبي لوبډله بیا په 4 مقام کې قرار لري چې په 4 کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي او د ناردرن واریرز لوبډله بیا په 5 مقام کې قرار لري. په یاد لوبډله کې هم 2 افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او فرید احمد ملک په نوم لوبه کوي. سکل د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي اخیستل شوی دي چې تر دې دمه د توپ اچونکو په ډله کې مخکښ افغان لوبغاړی چې دی هغه امیر حمزه اوتک دی چې هغه د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوموړي 15 پاڼې تر سره کړې دي چې د 8.28 په اوسط سره یې لوبغاړي سوځولې دي. تر هغه وروسته د آیرلینډ مارک ډیر قرار لري. د توپوهنکو په ډله کې بیا د سویلي افریقا فاف ډو پلیسی مخکې دی چې په 15 پاړیو کې 190 منډې کړې دي. دغه راز جاس بټلر په 15 پاړیو کې 104 اویا، خو رحمان الله ګربز بیا په 4 پاړیو کې 168 منډې کړې دي چې 80 اوسط لري. هغه په تر دې دمه په 2 سیالیو کې نیمه سلیزي وهلې دي. دغه راز د نومبر په 6 نیټه د دې ټورنمنټ په 6 سیالیو کې د بنگلا ټایګرز لوبډلې د ناردرن واریرز لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده. په یاد لوبه کې 2 افغان لوبغاړو محمد شهزاد محمدی او حضرت الله زازی تر ټولو ښه توپ وهنه کړې ده. په بنگلا ټایګرز لوبډله کې چې د راشد خان په ګډون ګڼ شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي، د ناردرن واریرز لوبډلې د اتو منډو هدف د بنگل ټایګرز لوبډلې د حضرت الله زازی او محمد شهزاد محمدی پرمټ په 1.5 اورونو کې پوره کړ. حضرت الله زازی په دې لوبه کې په 23 توپونو 35 منډې وکړې چې 3 څلوریزي او په یوه اور کې یو ور بیا 15 شپږیزي وهلې. دغه راز محمد شهزاد بیا په 25 توپونو 45 ناسوځېدلې منډې وکړې چې په پاړۍ کې 8 څلوریزي او 2 شپږیزي شاملې وې. دغه راز راشد خان بیا په خپله توپاچونه کې په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې او 2 وکټې یې واخیستې. تر دې وړاندې سیالۍ کې هم راشد خان په یوه لوبه کې په 2 اورونو کې یوازې 4 منډې ورکړې وې او 1 وکټې ترلاسه کړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د روانې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ.